The Washington DC na da Voice of America diwa radio de
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی وته زمو جاهد جوادم پسر کپا مو کړی د دې ساده مهمو خبرونو لندېستا د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د نهیه سي شنبې پورز د حکومت ضد د لانګ مارچ یا لاجون اعلان وکړ وی ویل دا مارچ به د جمعې پورز چې د اکتوبر له 28 سره سمون خوري د لاهور لیبرټي چوک څخه پیل کیږي او د جرنیلی سړک په لار به اسلام آباد ته رسیږي په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیتونو په دوام د افغان ښځو او نجونو د حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي یو ځل بیا په دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو باندې ټینګار کړی دی او د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکراین په جګړه کې د روس لخوا د هر ډول اټومي وسلې د کارولو پر ضد خبرداری ورکړ. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د نهیه سي شنبې پورز د حکومت ضد د لانګ مارچ یا لاجون اعلان وکړ او ویل دا مارچ به د جمعې پورز چې د اکتوبر له 28 سره سمون خوري د لاهور لیبرټي چوک څخه پیل کیږي او د جرنیلی سړک په لار به اسلام آباد ته رسیږي. د تحریک انصاف لانګ مارچ ته په خپل غبرګون کې د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل چې دا څه د نوې دلی تخت نه دی چې د شل یا دیرش زره خلکو سره به پرې قبضه وکړي. نوموړي ویل دا د حکومت ذمواري وي چې په هیواد کې اړۍ ګړۍ خپرېدو ته پرې نږدي او د مارچ د درولو لپاره به پوره تیاریانې کوي. څېړونکي وایي د هیواد لپاره دا یوه خطرناکه خبره ده چې 200 په پایتخت یرغل وکړي او ویره ده چې حالات به تاوتریخوالي خواته ولاړ شي او ګټه به ترې نور خلک واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نډ پرایس په واشنگټن کې د وی خبري غونډې پر مهال وویل دا لا سرګند نه ده چې د ارشد شریف مړینه په کوم حالاتو کې شوې خوایي موږ په دې اړه په بشپړې سړنې اټینګار کوو. د ژورنالستانو د حقوقو نړیوال تنظیم یا ریپورټرز وداوت بارډرز چې بي پولي خبر یلان هم ورته وایي د ارشد شریف وژنه د اندېښنې وړ بلله او وایي په نړیواله کچه دې پلټنې وشي. همدارنګه د پاکستان مخکینی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي خبریال ارشد شریف په کینیا کې په هدفي برید کې وژل شوی دی او د پاکستان پوز وایي له حکومت یې غوښتي چې د هغه د وژنې په اړه د لوړې کچې پلټنې وکړي. د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی او پښتون ژغورني غورزنګ پی ټی ایم مخکخ علي وزیر سره د ملګرو په لومړی مقدمه کې بری شو. د هغه مقدمه ده چې د کال 2000 د دسمبر په شپږمه په کراچي کې د پی ټی ایم د جلسې وروسته د پی ټی ایم د مشرانو پر ضد در شوې و. علي وزیر په دې مقدمه کې په 14 د دسمبر په خبر کې پولیسو نیولې و او درې ورځې وروسته بیا کراچي ته بوتل شوې و. د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ د نهیه سي شنبې پورز وایس اف امریکا ډیوی ته تایید کړ چې علي وزیر د ترهګرۍ ضد د 12 نمبر د کال 2000 په مقدمه کې سره د 12 ملګرو بری کړو. په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیتونو په دوام د افغان ښځو او نجونو د حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي یو ځل بیا په دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو باندې ټینګار کړی دی. رینا امیری د نهیه سي شنبې پورز پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي 400 ورځې کېږي چې طالبانو نجونې ښوونځیو ته له تګ څخه منع کړي دي. دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت د څه د پاسه 14 میاشتو په تیریدو سره په دغه هیواد کې تر امر ثانی د نجونو پر مخ تر شپږم پورته ټولګي بند شوي دي چې په کور دننه او بهر یې پراخ غبرګونونه راپارولې دي. د افغان ښځو او نجونو د حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي د دې ترڅنګ د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا د کابل پوهنتون له لیلیې څخه د یو شمېر خزینه محصلینو پر ایستلو هم انتقاد کړی دی او زیاته کړې ده چې دغه کار د هغوی تعلیمي راتلونکي له ګواښ سره مخ کوي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکران په جګړه کې د روس لخوا د هر ډول اټومي وسلې د کارولو پر ضد خبرداري ورکړې. بایدن د نهیه سي شنبې پورز د یو خبريال د پوښتنې په ځواب کې وویل روس به له هدا زیاته لوی غلطي وکړي کچيري تاکتیکی اټومي وسلې وکاروي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویاند نت پرایس د نهیه سي شنبې پورز ویل د اندېښنې دلیل لري چې روس د هغه څه تور په نور پوري کوي چې خپل یې بل اخر پلان لري. خو پرایس ویل کا مسکو داسې وسلې وکاروي نو له جوړو پایلو سره به مخ شي. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویسلی نبنزیا د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته په یو واستولي لیک کې ویلي و چې د کیف تر رژیم له خوا د اټومي وسلې کارول به د اټومي ترهګرۍ عمل وي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوه. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوردونکو خبرونه مو اوردل د وایس اف امریکا ډیوا ده. اوس هم د مهمو راپورونو پر لور، د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د نهه یسې شنبې په ورځ د حکومت ضد د لانګ مارچ یا لاریون اعلان وکړ او ویل دا مارچ په د جمعې په ورځ چې د اکتوبر له 23مې سره سمون خوري د لاهور لیبرټي چوک څخه پیل کیږي او د جرنیلی سړک په لار به اسلام آباد ته ځي. د تحریک انصاف لانګ مارچ ته په خپل غبرګون کې د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي وویل دا څه د نوې ډیلي تخ نه دی چې د شل یا دیرش زره خلکو سره به پرې قبضه وکړي. څېړونکي وایي د هیواد لپاره دا یو خطرناکه خبره ده چې دوه صوبې به په پایتخت یرغل وکړي او ویره ده چې حالات به تاوتریخوالي خواته ولاړ شي او ګټه به ترې نور خلک واخلي. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د الیاس خان په ریپورت کې.
د تاریخ انصاف ګوند مشر عمران خان د نهه سه شنبه په ورځ د حکومت پر ضد د لانګ مارچ یا لاریون اټکل وکړو او وی ویل چې دا مارچ په د جمعې په ورځ په 23 اکتوبر پیل کیږي. د پنجاب اعلی وزیر هاوس لاهور کې یو خبری غونډې ته وینا کې نوموړي وویل
جمعه کو لانگ مارچ میں اناؤنس کر رہا ہوں، لاہور سے میں شروع کر رہا ہوں اسلام آباد کی طرف.
زمون لاریون بیا جمعہ پورس پا 23 اکتوبر دا لاہور لیبرٹی چوک سخا شروع کی گی او دا جرنیلی سڑک دلار با اسلام آباد ترسی. نمبری اوائل لانگ مارچ با پور امنوی او دا سپریم کورٹ لخوا ٹاکلی زائے کے بکی گی او حساس سیما ریڈ زون تا بنزی. نمبری دعوی اکڑا چی دا با دا پاکستان دا تاریخ تر ټولو لوی لانگ مارچ وی او دا با دا پاکستان دا رختونی ازادی لپاره وی. دا عمران خان لخوا د حکومت پر ضد به دا دویم لاګ مارچ وی. ډومبه مارچ پی ټی آی په 25 مې کړو کوم چې نوموړي د سمدستي ختمولو هغه وخت اعلان وکړو کله چې دا مارچ اسلام آباد ته رسیدلو. روان کال د اپریل په میاشت کې د بے باورۍ تاریخ د لارې د واک نه لري کول وروسته عمران خان بیا بیا دا تور لګوي چې حکومت یې د بارني سازش ته لاندې ړنګ کړی شوی. خو د پاکستان حکومت پوز او امریکا سو وارې دا تورونه رد کړي دي. عمران خان وایي چې دا د بهر نه مسلط کړی شوی حکومت ته او حکومت ته د نوې ټاکنو اعلان وکړي. د تاریخ انصاف لانګ مارچ ته خپل خبرګون کې د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي
یہ دلی کا تخت نہیں ہے کہ جو وہاں پہنچ گیا اور اس نے قبضہ کر لیا تو وہ حکمران ہو جاتا ہے.
چدا سدن دلی تخت نہ دے چبا پرسوک دشل یا دیر زرا خلق سر راشی او قبضہ اکڑی. یو شخصی ٹیلی ویژن سره خبرو کې نوموړی اویل د حکومت ذمہ واری وی چې هواد کې اڑے گڑے خریدو نه ادروی، لہذا د مارچ ادرول لپاره به تیاریاں کول شي. عمران خان کو لانگ مارچ کوي یا ایک سخوخه وی حکومت به پخپل ځای وی. نوموړی زیاته کړه کدا لانگ مارچ نه د حکومت لنګولو د ستر جوړ شو نو نه به سیاست بچی او نه جمهوریت. سیډون کی وای د هیواد لپاره دا یو خطرناک خبره ده چې دوه صوبې به په اسلام آباد یرغل کوي او یره ده چې معاملات تشدد په لور لاړ شي. یو شخصي ټیلی ویژن سره خبرو کې سیډون کی مجیب الرحمن شامی وویل
اور اگر حالات بے قابو ہوئے تو پھر سارے لوگ جو ہیں وہ قابو میں آ جائیں گے اور کوئی اور طاقت جو ہے اس کو انٹروین کرنے پڑے گا.
که حالات خراب شول نو گٹھے بے نور خلق اچتی کری او هغوی ته به د مداخلې لار میلاو شي او بیا ټول سیاسي ګوندونه به لاسونه مروړي. نو دې دپاره ټولو ادارو ته دې کې خپل رول لوبول پکار دي. څېړونکي وایي په عمران خان د ټولو زیاتې نیوکې د هغه په وینا او عمل کې په تضاد کیږي، لکه هغه اولس ته امریکا ضد ویناوې کوي خو رستو رپورټونو وښودل چې هغه په امریکا کې د خپل ځان او ګوند ښه ثابتولو لپاره د یو امریکایي شرکت خدمات ترلاسه کړي. په هغه بل لوی تور دا دی چې واک د پوست په مرسته رسېدل غواړي او بل دا چې مخالفین په بډو رشوتونو توروي. خو څلور کاله په واک کې د پاتې کېدو باوجود مخالف سیاسي مشران یې په کوم جرم پړه نه کړی شول. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کغواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلې نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
درنو اردن کو دا وایس اف امریکا دی ودا سلور سوا ورزی پوره شوی چې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو خوانزي یا سکولونه په افغانستان کې تړلې دي. د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکو یو ځل بیا له طالبانو په کلکه غوښتي چې جنو ته د تعلیم حق ورکړي. د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری او د جنو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکی ضیا الدین یوسفزی اندېښنه څرګنده کړې چې وایي پرون څلور سو ورځې پوره شوې خو طالبانو لا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بیرته نه دي پرانیستي. نور تفصیل زموږ د همکارې منظر شهید څخه اوري.
څلور سو ورځې پوره شوې چې طالبانو په افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو سکولونه بیرته نه دي پرانیستي. د افغانو ښځو او نجونو د حقونو لپاره د امریکې ځانګړي استازي رینا میری سخته اندېښنه څرګنده کړې. امیری د ریپورټونو په اساس ویلي دي چې طالبانو نجونې د پوهنتون د داخلي له امتحانه هم په دې خاطر استلې دي چې ورته ویلي دي ځینې پوهنځي د دوی لپاره ګران دي. میرمن امیری لیکلي دي چې طالبان نشي کولای چې د نیمه آبادۍ له تعلیم او کارونو انکار وکړي او بیا داوا وکړي چې افغانستان به د اقتصادي خپلواکۍ پر لور پرمختګ وکړي. د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو تعلیم له غربت د را ایستلو او د هیلو یوازینۍ لاره ده. په سویزرلند کې د سایکلینګ سیالیو کې ګډون کې شپږویشت کلنه افغانه میرمنه معصومه د شاته پاتې افغانو میرمنو په اړه اندېښنې څرګندوي.
Abandonner l'Afghanistan, c'est d'un côté c'est triste pour les femmes qu'ils ont abandonné l'Afghanistan et d'un côté je suis heureuse pour
زه هله منیم چې رسنۍ به د دې حقیقت سره مرسته وکړي چې د بیداری زنګ په توګه خدمت وکړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې خزي یوازې پرې خودل شوې نړۍ ډېره خاموشه شوې ده. زه امید لرم چې دا سیالۍ به د رسنو د لارې خلک د خزو د حقونو په لړ کې را بیدار کړي.
پر ټولنیزو رسنیو د نجونو د تعلیم لپاره نورو مبارزه کوونکو هم یو ځل بیا له طالبانو په کلکه غوښتي دي چې جنکیو ته د تعلیم حق ورکړي.
خو کله چې جمهوریت لنګیږي دوباره داسې یو نظام راځي چې هغه شل کاله مخکې دغه کړنې یعنی نړیوالو ته هم د منلو نه وي او په کم چې د افغانستان ولست هغوی ته هم د منلو نه وي. نو داسې یو نظام چې کله راځي رامنځته کیږي خامخا تاسو ګورئ دوی لومړی چې کله د دوی نظام حاکم سو په افغانستان باندې د دوی کړنې یوازې اولین اقدام چې د دوی وو هغه مکتبونه بند کړل پوهنتونونه بند کړل زده کړې محدودې کړلې.
د ملالی یوسفزی پلار ضیا الدین یوسفزی چې پر ټویټر له تیر کال راهسې پله پسې د افغان نجونو د بندو سکولونو د پرانستو لپاره غږ پورته کوي په یو تازه ویډیو پیغام کې وایي
سلور سو ورځې پوره کیږي چې په لکونو افغان جونې د تعلیم د بنیادی حق نه محروم کړی شوی دي. زه نن یو ځل بیا د طالبانو د رژیم نه دا تپوس کوم چې آخر تاسو د کوم دین د کوم مذهب د کوم قانون او د کوم رواج لاندې په افغان جونو د تعلیم دروازې بندې کړي دي.
د 2021 کال په سپتمبر میاشت کې چې طالبانو تر شپږمې ټولګۍ پورته د نجونو سکولونو تر څو غنټو یا ساعتونو پرانستلو وروسته بندي کړې دي، د 14 میاشتو پر تیرېدو باوجود یې هم لا نه دي پرانستي. طالبانو تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو د سکولونو د پرانستو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې په وار وار ویلي چې دوی په دې اړه کار کوي او د ټولو اسانتیاوو تر برابرولو وروسته به د هغوی سکولونه بیرته خلاص کړي. منظر شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړی او پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم مخکښ علي وزیر سره د ملګرو په لومړی مقدمه کې بری شو. دا هغه مقدمه ده چې د کال 2020 د دسمبر په 16 په کراچي کې د پی ټی ایم د جلسې وروسته د پی ټی ایم د بشانو پر ضد درج شوې وه. علي وزیر په دې مقدمه کې په 14 د دسمبر په پیښور کې پولیسو نیولې وه او درې ورځې وروسته بیا کراچي ته بوتل شوې وه. په دې اړه نور حال له کراچي څخه د ډیوی خبریال فضل عزیز راکوي.
د علي وزیر وکیل قادر خان ایڈوکیټ نن د نهې سه شنبه پورز وی وی ډیو ته تایید کړ چې علي وزیر د طرح غری زد 12 نمبر عدالت د کال 2020 په مقدمه کې سره د 12 واړو ملګرو بری کړو.
عدالت په خپل فیصله کې دا وی چې کم ثبوتونه د پروسیکیوشن سره هغه په معیار باندې پوره نه وو، پروسیکیوشن ډیر ناقص ثبوتونه پیش کړیو، لہذا د شک په بنیاد باندې دیو ته د شک فائدہ ورکو او مونږه بری کړو.
د پی ٹی ایم مشر منظور پښتون ویلی په کوم مقدمه کې چې علي وزیر نیول شوی اخر چې دوه کال وروسته هغه مقدمه ختم شوه او د مقدمه ختمېدو باوجود هغه نه بنو ته بوتلل کیږي او نه خوشی کوي. او د پی ٹی ایم د کراچي مشر نور الله ترین ویلی په دغه مقدمه کې د دوی بری کېدل ثابتوي چې دا جالي مقدمه وا او په پی ٹی ایم جوړې ټولې مقدمه هم د غړول دي.
حق حق کی باطل باطل اغنندا د ثابت اسره دا فیک اف ای آر او فیک کمچی کیس کو چلی دی اغنندا د ثابت اسو
په یاد مقدمه کې پښپغم اکتوبر دلایل پورو کړ شوی او په 28 اکتوبر پکې د فیصلې او رولو د پار نیټه ټاکل شوی و. خو درې ورځې وړاندې د پی ټی ایم دوغړی عدالت ته نو حاضر شوی ځکه نننې نیټه پکې ورکړ شوی و. علي وزیر او د پی ټی ایم نور غړي چې نن په کومه مقدمه کې بری کړ شو، دا هغه مقدمه ده چې د کال 2020 د دسمبر پښپغم په کراچي کې د پی ټی ایم د جلسې وروسته د پی ټی ایم د مشرانو پر ضد درج کړ شوی و. علي وزیر په دې مقدمه کې په 14 دسمبر په پیښور کې پولیسو نیولې او درې ورځې وروسته یې بیا کراچۍ ته راوسته وو. په 8 دسمبر د کراچۍ پولیسو د پی ټی ایم جلسې ته په وینا کوونکو دا مقدمه درج کړې وه چې پکې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین، علي وزیر او محسن داوړ هم شامل وو. په مقدمه کې ویل شوی وو چې دوی د ریاستي ادارو پوز رینجرز او پولیس پر ضد سپکه د شر نه ډکه او ناوړه ژبه کارولې وه. په یاد مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ تیر کال د نومبر په میاشت کې علي وزیر ته ضمانت ورکړې، خو دغه مقدمه په محل په هغه پسې په کراچۍ کې درې نورې مقدمې راوستل شوې چې په کې وخت په دغه ضمانتونو منظور کړې شوې او په کراچۍ کې ورته په ورستې مقدمه کې په 13 ستمبر ضمانت ترلاسه شوې وو. خو دا وخت د نوموړي پر ضد د میران شاه په مقدمه کې د پیښور های کورټ د بنو پر رجسټري کې اورېدنه روانه ده او د ضمانت په خواسي په 3 اکتوبر اورېدنه شوې، خو عدالت دغه اورېدنه ځنډولې او بل نیټه په کې لا نه ده ورکړې. علي وزیر د کال 2020 راهسي د کراچۍ په مرکزی زندان کې بندي دي. علي وزیر سره د پی ټی ایم غړي په داسې حال کې بری کړ شو چې پی ټی ایم وخت په وخت د علي وزیر او نورو غړو د خوشکولو لپاره احتجاجي مظاهره او په کراچۍ کې پرلت هم کړي وو. پی ټی ایم د علي وزیر په مقدمه کې په سین صوبه کې د پاکستان پیپلز پارټي په صوبایي حکومت او په اوسنی مرکزی حکومت هم نیوکه کوله، خو صوبایي او مرکزی حکومت په دغه لړ کې درس پل کړی چې د هغه مقدمه په عدالتونو کې روان دي. دور زیولاندی په لاهور کې د اسما جانگیر کانفرنس کې هم منظور پښتین د علي وزیر په خوشی کولو خبره کړې و. فضل عزیز، وی یو ای ډیوا، کراچۍ.
درنو اوردونکو، نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې په برخه کې زموږ همکار مختار خلیل د نیویارک ټایمز ورځپاڼې هغه مطلب راخیستی چې په انګلستان کې د نوي وزیر اعظم په توګه د یوه هندي ولاصله برطانوي ریشی سونک ګټلو او ټاکل کېدو باندې لیکل شوی.
برطانیا کې د سومیاشتو راسي د جاري سیاسي او اقتصادي اړې غړې د لاسه د کنزرویټیو پارټۍ سومیاشتي وړاندې غوړه کړې شوې زنانه وزیر اعظم لیسټرس استعفا ورکړې ده، او د دې په ځای د هندوستاني نسل 2 کلن ریشی سوناک د برطانیې د وزیر اعظم د پاره د کنزرویټیو پارټۍ دننه شوې مقابله ګټلې ده. په دې موضوع د امریکای نیویارک ټایمز اخبار یو معلوماتي مضمون خور کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې د برطانیې کنزرویټیو پارټۍ تر درې د پوری د خپل شور شرابې نه د ډکه غونډي ورستو اخر ریشی سوناک د پارټۍ له طرفه د برتانیې د وزیر اعظم د پاره خوخ کو. ریشی سوناک د برتانیې په تاریخ کې وړومبه غیر برتانوي تندې چې د برتانیې د وزیر اعظم په کورسۍ وا کینی. خاغلی سوناک د خپل کامیابی ورستو خپل لړن شان بیان کې ویلي دي، بهشکه چې برتانیې دا وخت ډیرو زیاتو اقتصادي مسلو سره مخ ده، خود زیاته کا چې نن ورځ مونږ له محکمتیا او خپلو کې اتحاد پکار دی. دوی زب خپل پورا وس چار کوم چې خپل پارټي او ملک یو ځای روان اوساتم. اخبار لیکي چې د ریشی سوناک اکی یو مخالف زنانه امیدوارې میرمن مورډنټ د سلو پارلیماني غړو په کار مرسته حاصله نکړې شو. دین وړاندې د برتانیې پخوانی وزیر اعظم بورس جانسن د ریشی سوناک د مقابلین په خپل خوخه لاس پسر شو او دا شان د ریشی سوناک په لار کې یو هم قابل ذکر رکاوټ پاتې نشو. نیویارک ټایمز لیکي چې د اولسی رائے خیال معلومولو تر مخې د ریشی سوناک کنزرویټیو پارټي د مخالف لیبر پارټۍ نه عوامي مقبولیت کې 30% رسته ده. د لیبر پارټۍ مشر کیر سٹارمر په ملک کې د نوو انتخابونو غوښتنه کړې ده. د نوو انتخابونو د لیبر پارټۍ مطالبه به هغه وخت نور زیات زور نیسي کله چې نوی وزیر اعظم سخت اقتصادي فیصلې اعلان کړي. خو سیاسي تجزیه نگاران وایي چې د کنزرویټیو پارټۍ دننه مخالفو ګوندونو پلوکی مخالفت ختم کړی دی او د ریشی سوناک سره ټینګ ودریدلی دی. د لندن په سکول آف اکنامیکس کې د سیاست پروفیسر ټونی ټریورس وایي چې د تیرو سلورو پنځو میاشتو راسي برتانیا کې د جاري سیاسي او اقتصادي اړیګړي له سببه د کنزرویټیو پارټۍ دننه د ریشی سوناک مخالف ډلو هم د اقدم رستي فیصله کړی ده. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې د ریشی سوناک د اصل نسب په حق لیکي چې ریشی سوناک د برتانیې په ساوثهمپټن سیمه کې سویلي افریقا نه برتانیې ته پکړه تلې یوې هندوستاني کورنۍ کې پیدا شوه دی. د ریشی سوناک پلار یو ډاکټر او مور یې د دوایانو خرڅولو یو سٹور چلولو. د برتانیې په اعلی تعلیمي ادارو کې د فلسفي سیاست او د اقتصادياتو تعلیم حاصل کړی دی او د تعلیم په دوران کې اکشاتا مورتی نومې یوې جینۍ سره د تعلق جوړېدو پس دې سره وادو کو. ریشی سوناک او د خدا اکشاتا مورتی دواړه مذهبي لحاظ سره اندوان دي. نیویارک ټایمز لیکي چې ریشی سوناک او د خدا ډیر زیات مالدار دي او په دوبانه عام طور سره دا تنقید کیږي چې دیبا د خپل مالدارۍ په وجه د عام خلکو د کرمو او د مسلو احساس نشي کولای. خود لندن په کینګز کالج کې د یورپی سیاست پروفیسر آنن مینن وایي چې په ریشی سوناک د مالدارۍ په وجه کې دونکو اعتراضونه او تنقیدونه به هغه وخت په حق وي کله چې د وزیر اعظم په حیث د مالدارو او د اوچتې طبقې د خلکو ملګری شي. نیویارک ټایمز د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې د ریشی سوناک د برتانیې وزیر اعظم اله د کنزرویټیو پارټۍ د متفقه امیدوار غوره کېدو په حق له د لندن په لارو کوڅو کې خلک په ډیر احتیاط سره خپل ردی عمل ښکاره کوي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړي.
ترنو اردن کو دا وایس اف امریکا دی ودا پاکستانی مطبوعات وایي راتلونکي میاشت نومبر کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د چین سفر کوي او امکان لري حکومت د چین څخه د قرضو د واپسۍ د مودې غزولو او د نویو قرضو او سرمایه‌کارۍ لپاره غوښتنه وکړي. پوهان وایي پاکستان ته د روان مالی کال لپاره د 40 ارب ډالرو اړتیا ده او د مالی کال 2023-2024 په لومړیو دریو میاشتو کې پاکستان 2 ارب او 30 کروڑ ډالر قرضه ترلاسه کړې ده. په دې اړه نور حال د ریاض حسین په ریپورت کې.
دا وخت د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سعودي عرب په سفر دی. دا په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزی بانک ویلي د مالی کال په لومړۍ سیمه کې غیر ملکی پانګونې 20% کمی شوې. وزارت خزانه وایي پاکستان ته روان مالی کال د 40 ارب ډالر ضرورت دی چې ور باندې د بجټ خساره پوره کړي او د غیر ملکی قرضو واپسی وکړي. د اقتصاد ماهر مهتاب حیدر وی ویډیو ته وایي پاکستان سره بل لار نشته، یوازې دا چې د ملګرو هیوادونو نه مالی مرستے ترلا سکڑی.
پاکستان کے پاس کوئی اس کے علاوہ حل نہیں ہے جو اپنے فرینڈلی کنٹریز کے پاس جائیں.
دیوائی پاکستان سره یو وزینه د حل لار ده چې چین ته خواست وکړي اخستل شوی قرضو د واپسې موده رست وکړي او نوی قرضې واخلي. پاکستان خواهش لري چې د 6 ارب ډالر موده وغځوي، خو دا کمرشل قرضې دي او دا رست کیږي نه. نو د پاکستان به دا کوشش وي چې دا واپس کړي او بیا د نوی قرضې په صورت کې واخلي، او امکان لري وزیر اعظم شهباز شریف د نور قرض غوښتنه هم وکړي. د دې نه علاوه امکان لري کراچی سرکولر ریلوی، توانایی، صنعت او زراعت په مت کې هم د پور اخستو لوزنامه وشي. په پاکستان کې د انګریزي ژبې ورسپاڼه بزنس ریکارډر د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF له قوله وایي دا وخت په پاکستان د چین لخوا مجموعي قرضه 10 ارب ډالر ته رسیدلې چې د ایشیایي پرمختیايي بانک او نړیوال بانک څخه 3 چنده زیاته ده. د دې وړاندې د پاکستان د خزاني وزیر اسحاق ډار د نړیوالې مالیاتي ادارې په غونډه کې د شرکت وروستو ویلي وو پاکستان غواړي چې د مختلفو هیوادونو څخه 20 ارب ډالر قرضو د واپسې موده وغځوي. وزیر اعظم شهباز شریف دا وخت د سعودي عرب په سفر دی او اقتصادي پوهان وایي د وزیر اعظم به دا هڅې وي چې د وړاندې نه منل شوي د سعودي عرب 10 ارب ډالر پانګونې هم یقیني کړي. پوهان وایي د سعودي عرب لخوا د وړیا تیلو موده غځول او د 3 ارب ډالر د قابل استعمال کولو دپاره هم کوششونه روان دي. په دې حقله د اقتصاد ماهر سجاد احمد صدا سوایي
قطر UAE وغیرہ یقین دہانی کرے وہ ادا سے دا چائنا چکم دے ترپنا سیکنڈ فیز دا سی پیک چکم دے نو آگے کے رکاو راگلے دے دریو کا نشاتا نو آگا دوبارہ سٹارٹ کول لپارا غیل پوش رکول لپارا داخلی زلی روانی دی.
دا پاکستان مرکزی بینک وائی دا وقت مجموعی غیر ملکی زر مبادل ذخیرہ 10.15 ارب ڈالر دا او دا بہر حیوادنو سخارات لون کی ترسیلات زر ہم لس پیسد کم شوی. خو اسحاق ڈار وائی پاکستان د دیوالیہ کے دو د خطر نہ بہر شوی. ریاض حسین وائس اپ امریکہ ڈیوا مردان.
د وی او اے ڈیوا پراوانہ دوام لري زمو سره ملګری اوسئ.
در نور دن کو خبر نو واوری دل او سم یو اداریا چی د امریکا د حکومت نظر سرګندوی.
د امریکی صدر جو بایدن تیر ورځو کې د متحده قانونو لوی اسمبلی ته خپل تقریر کې ویلي دي چې د متحده قانونو د سلامتی کونسل د یو مستقل غړي ملک روس لخوا په اوکرين باندې هیڅ به هیڅ خونړی حمله د عالمی امن ساتلو د متحده قانونو د وجود اصلي مقصد ته لوی نقصان رسولې دي. صدر بایدن په دغه موقع خپل تقریر کې په صفاتو کې وی چې روس د متحده قانونو د منشور ډیر ډاګی د خلاف ورزی کړی دا. د روان کال په فروری کې د روس په اوکرين د مکمل حمله کولو ورستو د متحده قانونو په سلامتی کونسل کې په یو قرارداد وګټونو شول په کم کې چې په اوکرين د روس د زورګیری غندنه شوی و او د اوکرين د روسی فوجونو د سم دستي وستو غک پکې شوی و. په کار خدا و چې د موجودو حقایقو په رڼا کې او د متحده قانونو د منشور د اصولو مطابق قرارداد باید چې خپه اسانه سره منظور کړی شوی وي. خو د سلامتی کونسل د 11 ملکونو د مرستې باوجود روس په خپل 21 ویټو ووټ دغه قرارداد ناکام کړ. د ویټو اختیار د سلامتی کونسل ټولو 15 مستقل غړو ملکونو سره شته دی. خو د خپل ناوړو مفادو لپاره د دې اختیار استعمالول یقینا چې د بین الاقوامي اصولو په مخ یو سپیره ده. متحده قانونو کې د امریکای زنانه سفیر لینډا تامس گرین فیلډ تیر ورځو کې خپل یو تقریر کې دا خبره په ګوته کړه چې د کال 2009 نه راپدې خو روس په سلامتی کونسل کې په مختلفو معاملو کې شپږ ویش زله خپل ویټو استعمال کړی دی چې په 12 ویټو ووټ کې ورسره چین هم ملګری وو. هر کله چې دی موده کې امریکای صرف 4 زله خپل ویټو استعمال کړی دی. لینڈا تامس گرین فیلڈ زیاته کا د متحده قانونو د سلامتی کونسل کم مستقل غړی چې د خپل زورګیری په دفاع کې خپل ویټو استعمال کی د سره قسمه اخلاقی جواز پاتې نشي او باید چدنه تپوس شي. صدر بایدن د متحده قانونو لوی اسمبلی ته خپل تقریر کې د سلامتی کونسل د ادبار مضبوطولو د اقداماتو غږ هم وکړو. دوی چې د امریکای په شمول د متحده قانونو د سلامتی کونسل غړي ملکونه دي هر وخت د متحده قانونو منشور بالا ساتي او د غیر معمولی حالاتو نه بغیر دي د ویټو د ووټ استعمالولو نه ډډه کوي. صدر بایدن دا اعلان هم کچھ امریکہ د سلامتی کونسل د مستقلو او د غیر مستقلو غړو ملکونو د شمیر زیاتولو په حق کې دا. صدر بایدن خپل تقریر کې د افریقی د لاتینی امریکای او د جزائر غرب الهند ملکونو لهم سلامتی کونسل کې د مستقلو نشستونو ورکول غږ وکړو. صدر بایدن خپل وینا په دې ختم کا چې اوس وخت دی چې متحده قانونه او د دې اداره سلامتی کونسل نور زیاته کوټلی اداره کړی شي چې دا شان دا د نن ورځې تقاضی پخ ډول پوره کولی شي. امریکا د دې کار د پاره هر وخت تیار ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن DC 20223 USA تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
درنو اردن کو د ډیوی سارانی خبرونه پام دی ځای پای ته رسیدي. د ډیوی تر ما خمنې خبرونه پورې مو کوربه ز مجاهد جواد طلحه الله سپارم. تاسو روغ جوړ او خوشاله اوسئ.